درې بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه د ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې په افغانستان کې پر تعلیم د کورونا وبا د اغیزو په اړه اورېدلی شئ. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، خبرونه زه احمد شي بروندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي وویل چې فقر او فساد باید ختم شي. ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ادامه ټینګار وکړ، او د امریکا ولسمشر د منتخب جمهور رئیس جو بایدن ډلې ته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي دوبرالاینز وویل افغانستان باید مخته حرکت وکړي، شاته لاړ نشي. دوبرالاینز په جنوا کې د افغانستان په اړه نن د دوه ورځنۍ غونډې په دوهمه ورځ دا ژمنه وکړه چې ملګري ملتونه به له افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. د هغو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې افغانان ورسره مخامخ دي.
موږ ټول پوهیږو چې د شخړو کچه خورا لوړه ده، باید راکمه سي. په میلیونونو افغانان لا هم له خپل هېواده بهر پاتې دي، او په زرګونو نور د افغانستان دننه بې ځایه سوي دي.
د ملګرو ملتو استازي زیاته کړه چې په وروستیو څو کلونو کې په میلیونونو افغانان له فقر سره مخامخ شوي دي، او افغانان په دوامدار ډول د فساد شاهدان دي، چې دا دواړه فقر او فساد باید ختم شي. اغلی لاین زیاته کړه چې تر سلو د ډیرو هېوادو او نړیوالو مؤسسو مرستو ته سترګې په لاره ده چې له افغانستان سره یې وکړي. د ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار وکړ. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پرون د ناټو د پارلمان شپږشپېتمې کلنۍ غونډې ته وویل د ناټو هیڅ متحد دا خطر نشي منلی چې افغانستان د بېلابېلو هېوادو لپاره په خطر بدل شي.
لکه څرنګه چې پوهیږئ، د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي، خو د ناټو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
شغل ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو هم غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور کم کړي، خو د دې تړون د حضور د راتلونکو پاړه به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د راتلونکو کال په فبروري کې جوړیږي پریکړه وشي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي وو چې د راتلونکو کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر چې اوس شاوخوا 4500 ته رسیږي 2500 ته راکم کړي. په کندهار کې امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د پنجوایي په ولسوالۍ کې طالبانو تیره شپه د یخچال په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په ځوابي برید کې درې طالبان وژل شوي او درې تنه یې ټپیان دي. طالبانو د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ولسمشر ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې، خو پرون یې وویل چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشي ایملي مورفي د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایدن ته اطلاع ورکړې وه. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي د روسیې پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویبپاڼې بلاک کړي چې د روسیې په دولتي رسنیو کې خپاره شوي معلومات سانسوروي. د بشري حقونو د څار ډله وایي که دا لایحه تصویب شي، له دې سره به په روسیه کې سانسور زیات شي. د اروپا او آسیا لپاره د بشري حقونو همغږه کوونکې انستیزیا زلوبینا په یو بیان کې وویل که دا لایحه تصویب شي، خلک به د اطلاعاتو له ترلاسه کولو محروم شي. دغه لایحه د نومبر په 19مه پارلمان ته وړاندې شوه. د استرالیا هوایي شرکت کنتاس وایي کله چې د کورونا ضد واکسین هر چا ته د موندلو وړ وي، له نړیوالو مسافرو به وغواړي چې باید د سفر پر مهال واکسین شوي وي. د دغه شرکت اجرایي رئیس الن جویس پرون وویل د استرالیا هوایي شرکت په پام کې لري چې دغه پالیسي عملي کړي او دا مقررات به په دغه شرکت کې عادي بڼه خپله کړي. د زیاته کړه په بازار کې د کورونا ضد واکسین د موجودیت شرایطو ته په کتو به په کورنیو الوتنو کې د دې واکسین اړتیا په پام کې ونیول شي، خو په نړیوالو الوتنو کې به دغه واکسین ضروري وي. که څه هم په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 9.5 میلیونه اوښتی، په عین حال کې د کورونا وایروس ضد واکسین جوړولو هڅې هم چټکې شوې دي. او روسي خبر دا چې چین له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او راوړلو لپاره نن یوه ستوربیړۍ وتوغوله چې چلوونکی نه لري. دغه پیچلی ماموریت په فضاوي برخه کې د چین د پراختیا غوښتنې بېلګه ګڼل کېږي. د چانګ پنځه په نوم دغه ستوربیړۍ نن سهار وختي د لانګ مارچ پنځه په نوم توغندي په وسیله د هینان ولایت په جنوب کې له فضایي مرکزه وتوغول شوه. سپوږمۍ ته د دې ستوربیړۍ د لیږلو او له دې سیارې د خاورو او ډبرو د نمونو د راوړلو هدف دا دی چې د سپوږمۍ د اصلیت، جوړښت او هلته اورشیندنې د فعالیت په اړه په معلوماتو کې له ساینس پوهانو سره مرسته وشي. که دغه ماموریت بریالی شي، دا به په تیرو څلورو لسیزو کې لومړی وار وي چې یو هیواد د سپوږمۍ د خاورې او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړي. د امریکا متحده ایالاتونو او پخواني شوروي اتحاد په 1960 او 1970 کلونو کې دا کار کړی و.